د ورځې لاس بجې شوې. السلام علیکم قدر منوریدونکو، د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلاست. د خبرونه چې یو ساعت دوام کوي، زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. په دې یو ساعت کې راپورونه او د ازادۍ رادیو یو اونیز پروګرام خبرو. په یو راپور کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د پاکستانی طالبانو د مشر حکیم الله مسعود د وژنې دفاع کړې او هغه یې د ګڼ شمېر امریکایانو، افغانانو او پاکستانیانو قتل بللی. د راپور وروسته راځي. لومړی خبرونه واوري چې ناجیه سپی چمتو کړې دي.
افغان ولسمشر اړوند اورګن ته لارښوونه وکړه چې په پغمان کې د راتلونکو نوروز د جشن د منځل لپاره د چمتووالي چارې چټکې کړي. د ناتو عمومي منشي وايي د ټول منی چې افغان ځواکونو لوی پرمختګ کړي، او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف خبرداري ورکړ چې د بیرحمانه قوې په کارولو سره د سولې هدف نشي ترلاسه کېدای. د خبرونو تفصیل. د ناتو عمومي منشي وايي د ټول منی چې افغان ځواکونو لوی او غښتلی پرمختګ کړي. اندرس فوګرس موسن د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې خبرلانو ته وویل افغان امنیتي ځواکونه د دې توان لري چې د خپل ټول هیواد امنیتي چارې پر غاړه واخلي. د نوموړي په وینا دوی باور لري چې افغان ځواکونه به وتوانېږي چې له 2016 میلادي کال وروسته بشپړ امنیتي مسؤلیتونه پر ځای کړي. ولسمشر حمید کرزی د غزنی ولایت د ورستۍ بمی چاودنې د قربانیانو له کورنۍ او عزیزانو غوښتي چې په راتلونکي مشورتي لویه جرګه کې ګډون وکړي. د جمهوری ریاست د اعلامیې له مخې ولسمشر کرزی پرون په ارګ کې له دغو کورنیو سره وکتل، له هغوی سره یې مالي مرسته وکړه او چارواکو ته یې سپارښتنه وکړه چې زیانمنو شوو کورنیو ته ځمکه هم وویشي. د لړم میاشتې په شپږمه نیټه د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د یومن چاودنې د 1300 او یو ماشوم په ګډون 13 ملکیان ووژل. افغان ولسمشر حمید کرزی اړوند اورګانونو ته لارښوونه وکړه چې په پغمان کې د راتلونکي نوروز د جشن د لمانځنې لپاره د چمتووالي چارې چټکې کړي. خغلی کرزی تیر ورځ پغمان ته ولاړ او په دې اړه د رواني ساختماني پروژې څخه لیدنه وکړه. د ښار جوړونې وزارت وایي چې په دې پروژې کې د تاریخي ابداتو، پخواني قصر او باغونو بیا رغونه او د 1993 کال د نوروز د لمانځنې لپاره د یو نوي قصر جوړېدل شامل دي. افغان ولسمشر تیر کال په تاجکستان کې د یو شمېر هیوادونو مقاماتو ته بلنه ورکړه چې د 1993 کال د جشن مراسم په کابل کې ولمانځي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسارو سره د ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر و 500 افغاني 15 شپته پوله، یو روپۍ رو و وی افغاني او وی پوله، یو انګلیسي پاوند یو نوی افغاني لس پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 10 پوله، زر ایراني تومان 13 افغاني 10 پوله، او زر پاکستاني کلداري 1509 افغاني. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف خبرداري ورکړه چې د بیرحمانه قوې په کارولو سره د سولې هدف نشي ترلاسه کېدای. نواز شریف چې د پاکستانی طالبانو د مشر حکیم الله مسعود له وژل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره په عام محضر کې خبرې کولې، زیاته کړه چې د ده حکومت ټینګ هوډ لري چې په پاکستان کې د تشدد سپانورانو ختم کړي.
زموږ حکومت میرمنو او ښاغلو ټینګ هوډ کړی چې د وینو بهولو او تشدد سپانورانو ختم کړي، خو دا هدف په یوه شپه عادي ژوند ته د ټولنې د بیلارو شوو غړو د ستنولو لپاره له هڅو پرته او زموږ د وګړو پر ضد د بیرحمانه قوت په کارولو سره امکان نه لري.
په همدې حال کې د ناتو عمومي منشي پر پاکستان غږ کړی چې د ناتو اکمالتي لارې پرانیستې وساتي. راسموسن که څه هم د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یوه حمله کې د پاکستانی طالبانو د مشر د وژل کېدو په اړه څه ونه ویل، خو یادونه یې وکړه چې تروریزم د ټولې سیمې لپاره ګواښ بلل کېږي. ګڼ شمیر ایرانیانو پرون په تهران کې د امریکا د پخوانی سفارت د ودانې مخ ته مظاهره وکړه. دا مظاهره په 1909 میلادي کال کې په تهران کې د سخت دریځو محصلانو لخوا د متحده ایالاتونو د سفارت د نیولو په مناسبت هر کال تنظیمیږي. ایرانی رسنیو ویلي چې سخت دریځو مظاهره کوونکو د امریکا پر ضد شعارونه ورکول. د سږ کال د مظاهرې له ولسمشر بارک اوباما سره د ایران د جمهور رئیس حسن روحاني د ټلیفوني خبرو له امله بله بڼه غوره کړې وه. یو شمیر ایرانیانو د ایران او امریکا د ولسمشرانو ترمنځ د شویو ټلیفوني خبرو هرکلی وکړ، خو محافظه کارانو بیا دې تحول ته د شک په نظر ګوري. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر پرون په ریاض کې لخپل سعودي سیال سره وکتل. جان کیری او سعود الفیصل وویل کېدای شي دواړه هیوادونه په تکتیکونو کې اختلاف ولري، خو د ګډو اهدافو په برخه کې له یو بل سره هم نظرې دي. سعود الفیصل وویل دواړه دوست هیوادونه د منځني ختیځ د مهمو مسایلو په اړه خبرې کوي. نوموړي د سوریې په اړه د ایران پر دریځ انتقاد وکړ او پر تهران یې غږ وکړ چې د بشار الاسد د رژیم په وړاندې له خپل ملاتړ څخه لاس واخلي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر له اټومي وسلو څخه د منځني ختیځ په پاکولو هم ټینګار وکړ. جان کیری وویل امریکا او سعودي د سوریې په اړه د جنوا کنفرانس ته چمتووالی نیسي او واشنگټن د سوریې په اړه د سعودي عربستان د دریځ ستاینه کوي.
متحده ایالات د سوریې د حکومت له اپوزیسیون څخه د ملاتړ او د دې هیواد د شخړې د سیاسي حل لپاره د سعودي عربستان د مشرتابه د تعهد ستاینه کوي. څرنګه چې متل ویلي چې دا شخړه د حل یوه لاره لري او هغه د خبرو اترو لاره ده، زموږ په قضاوت دا شخړه د پوځي ځواک له لارې پای ته نه رسیږي.
نوموړي یو ځلې بیا د واشنگټن دا ژمنه تازه کړه چې ایران به اټومي وسلو لرلو ته پرېنږدي. او ملګری ملتونه وایي چې د سوریې په سلو کې نږدې 30 وګړي اوس بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر او والریا موس پرون د امنیت شورا غونډې ته وویل د سوریې بحران په چټکۍ مخ په خرابېدو دی او هیڅ راز کموالی نه پکې راځي. د ملګرو ملتونو یوې ویاندې امان دا پیت د موس له قوله وویل چې دی وایي د هغو خلکو شمیر چې مرستو ته اړتیا لري 3.9 میلیونه ته لوړ شوی چې په 13 سپتمبر میاشت کې د دې وګړو شمیر 8.6 وو. د خبرو نو پای.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. په راپورونو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستانی طالبانو مشر د ګڼ شمېر امریکایانو، افغانانو او پاکستانیانو قاتل بللی او د هغه د وژنې دفاع یې کړې. په همدې حال کې د پاکستان صدر اعظم ویلي چې د حکیم الله مسعود له وژل کېدو سره سره له وسلوالو مخالفینو سره د سولې هڅې به جاري وساتي. او د ناتو عمومي منشي د افغان ځواکونو د پیاوړي کېدو ستاینه کړې. په نورو موضوعاتو کې وابهوري چې د خوست او پکتیا یو شمیر قومي نرخیان او مرکچیان وایي ځینې خلک د جرګو او مرکو له پریکړو سرغړونې کوي.
د ټولو قومي سپینګیرو نه دا هیله لرم چې هغه پریکړې چې دوی کوي د هغوی په ملاتړ او د هغوی په ننګه د ټینګ ودرېږي.
د فساد ضد فعالان اټکل کوي چې د کاندیدانو پر انتخاباتي کمپاینونو ښایي له ټاکلي اندازې زیات لګښتونه وشي. د ښځو لپاره د ازادي راډیو په ځانګړي پروګرام کې به د هغو نجونو شکایتونه واوري چې د کوڅه ډبو هلکانو له ځورولو پوزې ته رسېدلي.
دلته چې دا یو کال راغلی و موږ بیخي ایځای وتای نه سو. اصلا کوم ځای ولاړ سو هلته موټران دریږي، هلکان لای خبرې درته کوي شپلکونه.
د خبرونې په ترڅ کې نور راپورونه هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. په مکړی د دې خبرونه لومړی راپورته. په داسې حال کې چې امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو حمله کې د پاکستانی طالبانو د مشر د وژل کېدو دفاع کوي، اسلام آباد وایي په غیر عقلانه ډول د قوې استعمال په پاکستان کې تاوتریخوالی نشي درولی. په عین حال کې د ناتو سرمنشي هیله څرګنده کړې چې پاکستان به د دې پیښې پر وړاندې د عکس العمل په توګه د ناتو اکمالاتي او ترانزیتي لارې ونه تړي. رضوان مراد په دې اړه د لویدیځو خبري اژانسونو په استناد د راپور برابر کړی.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د بی پیلوټ الوتکې په یو وروستي برید کې د پاکستانی طالبانو د مشر له وشل کېدو دفاع کړې ده. جانکاري چې له منځني ختیځ او یو شمېر عربي هیوادونو څخه کتنه کوي د دوشنبه په ورځ ویل. حکیم الله محسود هغه څوک چې زیات شمېر امریکایان، پاکستانیان او افغانان یې وشل دي. د دې پیښې پر وړاندې د پاکستان د حکومت د تند عکس العمل په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل واشنگتن د اسلام آباد اندېښنې په جدي ډول په پام کې نیسي او د ستراتیژیک ډیالاګ له لارې د دغه شان چیلنجونو پر وړاندې له پاکستان سره له نږدې او په ګډه کار کوي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون په پنجاب ایالت کې له پوځي تمرینونو څخه د کتنې پر مهال ویل تر کومه چې د خلکو پر ضد د هغه په وینا د غیر معقوله قوت استعمال دوام ولري او سولې ته فرصت ورنکړل شي په دې هیواد کې به د تاوتریخوالي لړۍ بند نه شي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې په خیبر پختونخوا کې په واک کې دی له یو شمېر نورو ډلو سره د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د حملو په عکس العمل کې یو ځل بیا د ناټو د اکمالاتي لارو د تړلو غوښتنه کړې ده. اخوا بیا د ناټو سرمنشي تېره ورځ په بروکسل کې ویل چې هغه هیله مند دی پاکستان به د ناټو د اکمالاتو لارې ونه تړي. راسموسن ویل دی وایي زه هیله مند یم چې دا پرانستې پاتې شي. زه باور لرم چې پاکستانی چارواکي به د اکمالاتو او ترانزیت لارې پرانستې وساتي ځکه دا د پاکستان په ګټه ده چې د سیمې په ثبات او امنیت کې مثبت رول ولري. د پاکستان حکومت د تیرې جمعې په ورځ د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د تحریک طالبان پاکستان د مشر حکیم الله محسود د وشل کېدو په وړاندې سخت عکس العمل څرګند کړ او په اسلام آباد کې د امریکا سفیر هم احضار کړ. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د محسود وژنه وغندله او ویل چې دا پر یو شخص نه بلکې د هغه په وینا د سولې او روغ جوړې پر هڅو یو برید دی.
په همدې حال کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د حکیم الله مسعود تر وژل کېدو وروسته تیره شپه له خپلو سلاکارانو او د کابینې لغړو سره په یو ځانګړې غونډه کې وویل چې حکومت غواړي له پاکستاني وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې جاري وساتي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تیر ورځ د دې هیواد په پارلمان کې حکومت ته خبرداری ورکړ چې که د روانې میاشتې تر شلمې نیټې د ناټو اکمالاتي لار ونه تړل شي نو ګوند به په خیبر پښتونخوا کې دا کار وکړي. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې واورئ.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې حکومت به له پاکستانی وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لړۍ روانه وساتي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د جمعې په ورځ په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د پاکستانی طالبانو د مشر حکیم الله مسعود تر وژل کېدو وروسته د سې شنبې په شپه خپلو سلاکارانو او د کابینې لغړو سره د یوې ځانګړې غونډې په ترڅ کې وویل چې حکومت یې غواړي له پاکستانی وسلوالو طالبانو سره د امریکا د بی پیلوټ الوتکو له امله د مذاکراتو شکېدلې پیوند بیا وګنډي. نوموړي همداراز وویل که د سولې په خبرو اترو کې مسوک مرسته نه کوي نو لږ تر لږه زیان دې هم نه را رسوي او په خبره د بی پیلوټ الوتکو بریدونه په هیڅ ډول د منلو نه دي. نړیوال د تروریزم په ضد جګړه کې د پاکستان قربانۍ نه هیروي. خو د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د پاکستانی وسلوالو طالبانو د مشر تر وژل کېدو وروسته به ښایي د پاکستانی حکومت او وسلوالو طالبانو خبرې مثبتې نتیجې ونه لري. د سیاسي چارو کارپوه خادم حسین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پاکستانی حکومت ته اوس پکار دي چې د تروریزم په ضد د افغانستان په ګډون د سیمې له هیوادونو سره یو ځای منظمه کړنلاره جوړه کړي او پر خپل بهرنۍ پالیسي له سره کتنه وکړي.
د ما خیال ده چې کوم د اوسنی حکومتونو راغلي کا مرکز کې دی کسبه کې دی د دې حکومتونو مربوطه تګلاره چې مجموعي طور چې کوم د سیمي صورتحال له د منطقي صورتحال له د منطقي صورتحال کې مختلف ریاستونو سره مشترکه نقطې ولټولې شي او بیا پر پدې کې دا ډېره زیاته ضروری ده چې سیول سوسایټي، میډیا او ایجوکیشن ورسره فارن پالیسی دې باندې خصوصي نظرثانی وکړي شي.
د پاکستان حکومت او دغه هیواد نور سیاسي او مذهبي ګوندونو د جمعې پر ورځ په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید غندلې او دای د پاکستانی وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو د لړۍ د پریکولو سازش بللې ده. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د دوشنبه پر ورځ دغه هیواد پولیسي جرګه کې د خبرو پر مهال مرکزی حکومت ته د خبرداري په ډول ویل چې د رواني میاشتې تر شلمې نیټې پورې د پاکستان کې د ناټو اکمالاتي لارو تړي ګینګون به په خیبر پختونخوا کې د ناټو اکمالاتي لار بند کړي. یاد دی چې د پاکستانی وسلوالو طالبانو مرکزی ویان شاهد الله شاهد د یکشنبه پر ورځ رسنیو ته ویلي چې د حکیم الله مسعود تر وژنې وروسته له پاکستانی حکومت سره د خبرو اترو جواز نه پیدا کیږي او په خبره مونږ له حکومت سره د سولې په خبرو اترو غور کوو خو حکومت مونږ پر واشنگتن خرڅ کړو.
د پاکستانی طالبانو د مشر حکیم الله محسود پر وژل کېدو د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف او نورو چارواکو د نویو عکس العملونو په اړه راپور مو اوریده. امریکایي چارواکي د پاکستانی طالبانو مشر چې د تیرې جمعې په ورځ په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټه الوتکې په یوه حمله کې ووژل شو، په افغانستان کې د امریکایي اتباعو د وژنې لپاره په پلان جوړولو تورنوي. په داسې حال کې چې ویل کېږي پاکستانی طالبانو له حکومت سره د سولې خبرې پیل کړې وي، دا وژنه په پاکستان کې دننه پر امریکا د حکومت او سیاسي ډلو د انتقادونو باعث شوه. خو دا دی امریکایي چارواکي اوس د حکیم الله محسود د وژنې دلایل توجیه کوي. امریکایي چارواکي وایي د پاکستانی طالبانو مشر حکیم الله محسود په 2009 کال کې په خوست کې د سی آی ای د جګپړو افسرانو د وژنې په پلان کې دخیل و. محسود له 2009 کال راهیسې د امریکا تر تعقیب لاندې و او نوموړی پر امریکایي ځواکونو د برید د پلان په خاطر له څو کلونو را په دې خوا تورن پیژنده. د 2010 کال په اګست میاشت کې د امریکا فدرال حکومت وروسته له هغه د نوموړي د نیولو حکم ورکړ چې دا یې په بهر کې د یو امریکایي د وژنې د دسیسې په جوړولو تورن کړ. د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا اف بی آی د تعقیب لاندې کسانو د فهرست له مخې د 2009 کال د ډسمبر په 13 نیټه د افغانستان په خوست ولایت کې د امریکایي ځواکونو پر یو عملیاتي مرکز حمله او امریکایي اتباع وژل او شپږ ټپیان کړل. حکیم الله محسود د جمعې په ورځ د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په یو حمله کې ووژل شو. له دې وروسته پاکستان پر امریکا تور لګاوه چې غواړي په دې هیواد کې د حکومت له وسلوالو مخالفینو سره چې محسود مشر و د سولې روانې خبرې عمدن زیانمنې کړي. له دې پیښې څو ورځې مخکې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د امریکا له ولسمشر باراک اوباما څخه د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو د بندېدو غوښتنه کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مقام ویلي د پاکستان لپاره دا یو کورنۍ مسله ده. د مقام په یو بیان کې ویلي له دې مسایلو هاخوا امریکا او پاکستان به بیا هم د افراطیت په ختمولو کې خپلو مهمو ګډو ستراتیژیکو ګټو ته دوام ورکړي څو سیمې ته سوکالي او ثبات راولي. د امریکای مقام همدارز ویل پاکستانی طالبانو د 2010 کال د می په لومړۍ نیټه د نیویارک په ټایمز چوک کې د ناکامې بمی حمله مسؤلیت هم منلای وو. د زیاته کړه د پاکستانی طالبانو تحریک له القاعده سره نږدې اړیکې لري او القاعده د افغانستان پاکستان په ګډ سرحد کې د دوی له مرکزونو کار اخلي. دا مقام همدارز وایي چې د دې دوو ډلو نږدېتوب او د دوی خصلت ته په پام سره د پاکستانی طالبانو تحریک د القاعده شبکې د ذریب په توګه عمل کوي. د یاد شوي مقام په وینا امریکا د پاکستانی طالبانو تحریک ته په پاکستان کې دننه او په امریکا او اروپا کې د حملو د ژمنو په خاطر د یوې بهرنۍ تروریستي ډلې لقب ورکړی.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
اوس هم نور موضوعات. د غزنی ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي د دې ولایت په اکثر ولسوالیو کې د رای ورکونکو د نوملیکنې مرکزونه نشته. دوی وایي د نامنه یو لقبله اکثر خلکو تر اوسه د رای ورکولو کارتونه هم نه دی اخیستي. په عین حال کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي بیا دا ادعا ردوي او وایي یوازې په یو ولسوالۍ کې د ځینو امنیتي ستونزو په خاطر نه دي توانېدلي چې د نوملیکنې مرکز پرانیزي. دوی همدارز وایي چې د غزنی دوه داسې ولسوالۍ دي چې مرکزونه پکې شته خو خلک د وسلوالو مخالفینو له ویرې نوملیکنې ته نه ورځي. ناجیه ساپی او په دې اړه تفصیل.
سره لدی چې په افغانستان کې راتلونکو انتخاباتو ته د رای ورکونکو نوملیکنه د سو میاشتو راهیسې پیل شوې ده، خو د غزنی یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د دې ولایت په اکثر ولسوالیو کې نوملیکنه نه کیږي. دوی ادعا کوي چې د غزنی د 14 ولسوالیو خلکو د نامنیو او د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو له امله د رای ورکولو کارتونه نه دي اخیستي. د دې یو ولسوالۍ اوسیدونکو حکمت الله حکمت او د اندړو ولسوالۍ اوسیدونکو شاولی هوتک ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
کمیسیون د انتخاباتو ویلي چې موږ ګرځنده کریمونه مذهب کړي او مذهب کوي، مثلا زنه خان ولسوالي، دیاک ولسوالي، رشید ولسوالي، خوجانی، د اندل ولسوالي، ګیرو ولسوالي، د قرباغ ولسوالي، د واغز ولسوالي، د البند ولسوالي، د مقر، د جنډي ولسوالي، د اجرستان ولسوالي ته مامورین د انتخاباتو نه راتللی.
نه مردای سن کارت ګره ته نه ځنا ګرفت. انتخابات یا غپس ولا باور کو دی حالت افغانستان انتخابات خو یک ماما است ما کی فکر میکنیم.
غزنی یو له هغه ولایتونو څخه دی چې د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې هم د اکثر سیمو خلک د رای ورکولو له حق څخه به برخې شوی وو. غزنی اتلس ولسوالي لري چې په ځینو کې د تیرو سو کلونو رئیس طالبانو فعالیت او نفوذ زیات لیدل کیږي. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خبره ردوي چې غني د دې ولایت په اکثر ولسوالیو کې نوملیکنه نه ده شوې. د دې کمیسیون یو غړي سری رحمت برمک له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنل چې د غزنی په یوې ولسوالۍ کې د نوملیکنې مرکز نشته، خو په دوو نورو کې خلک د وسلوالو مخالفینو لویرې د نوملیکنې مرکزونو ته نزي.
په ناوی ولسوالۍ کې د ځینو ستونزو له وجې زموږ ټیمونه فعالیت نه کوي، خو په دوو نورو ولسوالیو زنخان او اندړ کې د سفتنام مرکزونه موجود دي، خو خپله خلک مراجعه نه کوي. موږ په دې مسلې خبرې کوو په ځانګړي ډول د عامه پوهونې له ټیمونو سره، تر څو خلک وهڅوو د رایې اچونې کارتونه ترلاسه کړي.
له غزنی سربیره په ځینو نورو ولایتونو کې هم ورته ستونزه لیدل کیږي چې ښایي یو شمېر خلک د رای ورکولو کارتونه ونخلي. په خاطر دې د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې یوازې 14 داسې ولسوالۍ دي چې د جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي او هڅه کوي چې د نوملیکنې بهیر په کې پیل شي. د هغه څه دي چې د کورنیو چارو د وزارت پلان بیانوي، خو د هغو ولسوالیو شمېر زیات ښکاري چې د نامنیو له امله په کې خلک انتخاباتو ته نوملیکنه نه کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه پورې په ټول هیواد کې 2.6 میلیونه خلک د رای ورکولو کارتونه اخیستي دي. ټاکل شوی د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکي کال د حمل د میاشتې په 14 نیټه ترسره شي.
په راپور کې مو د غزنی د ځینو اوسیدونکو شکایتونه اوریدل چې وایي د دې ولایت په اکثر ولسوالۍ کې د رای ورکولو او بخې د رای ورکونکو د نوملیکنې مرکزونه نشته. په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د څار او ارزونې خپلواکه ګډه کمیټه وایي ښایي د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو کې پر انتخاباتي کمپاینونو له ټاکلې اندازې زیاتې پیسې ولګول شي. د دې کمیټې چارواکي ویره څرګندوي چې امکان لري ځینې کاندیدان دا پیسې له غیر قانوني سرچینو او په ځنګړې توګه له پاکستان او ایران ترلاسه کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د اندېښنې بېځایه بولي او وایي چې په دې برخه کې مشخص میکانیزم شته او یا ولایه هم تصویب شوی چې په تطبیق سره به د کاندیدانو مصارف کنټرول شي. په دې اړه نور معلومات د ازادي رادیو د خبريال رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره رسمي کمپاینونه لا نه دي شروع شوي، خو ځینې ادارې اندېښنه لري چې امکان لري په انتخاباتي کمپاینونو کې له ټاکل شوي حد زیاتې یعنې په میلیونونو ډالر ولګول شي. د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې د خپلواکې ګډې کمیټې چارواکي وایي چې د تیرو انتخاباتو د رپورټونو پر بنسټ امکان لري د 1993 کال انتخابات له اداري فساد او درغلیو سره مل وي. د دې کمیټې غړي ډاکټر یما تورابي د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کاندیدانو لپاره یو لړ مقررات وضع کړي چې باید د انتخاباتي کمپاینونو لګښتونه ثبت کړي. خغلی تورابي وایي
کول باید قواعد ایجاد شوه.
اوس باید داسې قوانین او کړنلارې جوړې سي چې موږ وکړای سو د هغو پیسو د څارنې لپاره چې د انتخاباتو پر پروسې لګیږي یو میکانیزم رامنځته کړو. د انتخاباتو په بهیر کې شاید سلګونه میلیونه ډالر ولګول سي، خو دا پیسې باید په ښه توګه وڅارل سي چې دا له کومې منبع راځي او پر څه شي باندې لګول کیږي.
د خغلی تورابي په وینا سربیره پر دې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د مالی وزارت باید معلومه ووسی چې د کاندیدانو لخوا په انتخاباتي کمپاین نو د لګښتونو مالی منابع څه دي. نو موري وویل د اندښنشته چې خای ځینې کاندیدان د خپلو کمپاینونو پیسې له غیر قانوني منابعو په ځانګړي توګه له پاکستان او ایران څخه ترلاسه کړي. د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواک ګډه کمیټه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وړاندیز کوي د دې لپاره چې تیرې درغلۍ بیا تکرار نه شي، باید د رای ورکونې د مرکزونو د کارکوونکو روزنه او څارنه نوره هم غښتلې کړي. دا کمیټه شپږ غړي لري چې درې بهرنیان دي او په افغانستان کې د کورنیو او بهرنیو ادارو پر کارونو څارنه کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواک ګډې کمیټې اندېښنې بې ځایه بولي او زیاتوي چې په دې برخه کې له وړاندې میکانیزمونه او طرحې موجودې دي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل
د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې مشخص میکانیزم لري. یو لایحه تصویب شوې ده په هغه کې ټول جزئیات راغلي دي چې کوم افراد او اشخاص د کاندیدانو د کمپاین لپاره مرسته کولی شي، کوم هغه حکومي او حقي اشخاص دي، او د دې ترڅنګ د انتخابات په قانون کې هم دا وضع شوې ده چې 2 میلیونه افغانۍ د ولسمشریزو ټاکلو لپاره کاندیدان کولی شي چې د کمپاین په برخه کې ولګوي. زه فکر کوم چې دغه اندېښنه په ځای نه ده.
هغه زیاته کړه هغه کسان له مخکې له خپلو دندو ګوښه شوي چې په تیرو انتخاباتو کې د درغلیو شک پرې کېده. د نور په وینا په پام کې ده چې د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره 150,000 کسان په ښه توګه وروزل شي تر څو د درغلیو مخه ونیول سي. ټاکل شوی ده د جمهوري ریاست او د ولایتي شوراګانو انتخابات د 1993 کال د حمل په 14 نیټه ترسره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د محل ویش سره سم د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره کمپاینونه د دلوي په 14 او د ولایتي شوراګانو لپاره د هود په 14 پیلېږي. رحمت الله افغان د ازادي راډیو کابل.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د ناتو عمومي منشي د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړي کېدو ستاینه کړې او ویلي دي چې د پام وړ پرمختګ یې کړی. اندرس فوګ رسموسن ټینګار کړی چې افغان ځواکونه کولای شي له 2014 کال وروسته د خپل هیواد ټولې امنیتي چارې پر غاړه واخلي. د ناتو عمومي منشي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د روان کال په اوږدو کې پر افغان ځواکونو شاوخوا 6,000 حملې شوي او د افغان حکومت په وینا د سرتیرو مرګ ژوبله هم زیاته شوې. رضوان مراد او په دې اړه تفصیل.
سره له دې چې په روان کال کې د افغان ځواکونو مرګ ژوبله زیاته شوې، خو ناتو او افغان حکومت وایي دې ځواکونو د پام وړ پرمختګونه هم کړی دي. د ناتو عمومي منشي د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې خبري اعلانو ته ویل د افغان امنیتي ځواکونو توانمندي او ظرفیتونه د پخوا په مقایسه زیات ښه شوي دي. دی وای فکر کوم په دې اړه پراخ توافق موجود دی چې افغان ځواکونو غښتلې پرمختګ کړی دی. هغوی دا توان لري چې د ټول افغانستان امنیتي مسؤلیتونه پر غاړه واخلي. زه ډاډه یم چې دا ځواکونه بل پلان سره سم وتوانېږي له 2014 کال وروسته د خپل هیواد امنیتي چارې پر غاړه واخلي. د ناتو سرمنشي په داسې حال کې د افغان ځواکونو د پرمختګ خبره کوي چې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په وینا په دې وروستیو کې د ځواکونو ته پراخه مرګ ژوبله هم اوخته ده. د دې وزارت په وینا د روان لمریز کال له حمل میاشتې راهیسې 2,250 ملي او محلي پولیس وژل شوي دي. په 2012 کال کې بیا دا شمېره 1,300 وه. د افغانستان په ختیس کې د ناتو یو ملکی سلاکار ډیوډ ینګ وایي د افغان ځواکونو د تلفاتو زیاتوالی دوی اندېښمن کړی دي. دا نوموړي په وینا حتی له دې مرګ ژوبله مخکې هم افغان امنیتي ځواکونه د خپلو وظیفو پرېښودلو ته اړول څو له دریو څخه یوه برخه خپل صفونه بیرته ډک کړي. د پوځي چارو د کارپوهانو په نظر افغان امنیتي ځواکونه راتلونکي کال دوه لوی چیلنجونه په مخ کې لري چې یوې د انتخاباتو امنیت ټینګول او بلې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د ټولو امنیتي چارو پر غاړه اخیستل دي. د ناتو عمومي منشي وایي که د افغان ځواکونو پرمختګ همدا شان دوام وکړي، هغوی به خپل هیواد ته د پیښو لویو چیلنجونو سره د مقابلې توان ولري.
د افغان ځواکونو د پیاوړي کېدو په اړه د ناتو د عمومي منشي اندرس فوګ رسموسن د څرګندونو جزئیات مو اوریدل. د امریکا پوځ په خپل نوي راپور کې ویلي چې د جګړو په سګني موسم کې وسلوال طالبان ونتوانېدل له افغان ځواکونو څخه سیمې ونیسي او افغان ځواکونو د لومړي ځل لپاره د نړیوالو پوځیانو له مرستې پرته د پوځي عملیاتو مشري وکړه. خو امریکایي چارواکي زیاتوي چې وسلوالو مخالفینو د حکومت پر ضد د جګړو په ترڅ کې د ملي اردو او پولیسو لسګونه سرتیري او ملکي وګړي وژلي دي. د امریکا او ناتو پوځي چارواکي وایي د افغانستان پولیس او ملي اردو چې نوي جوړ شوي تر اوسه چمتو نه دي چې د متحدو طالبانو پر ضد دوامداره جګړه پر مخ بوزي. د امریکا د پوځ راپور د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي دفاعي تړون د لاسلیک پر اړتیا هم ټینګار کوي. د کابل چاپ ځینو ورځپاڼو په خپلو نننیو غاڼو کې د افغان ځواکونو په اړه د امریکا د پوځ د نوي راپور جزئیات خپره کړي او ورسره یې خپلې تبصرې هم لیکلي. د نن ورځې ورځپاڼو مخکتنه رحمت الله افغان کړي.
ویساو رسپانې د دې راپور ځینې برخې راخستې دي او په یو برخه کې راغلي افغان ځواکونو سکل وکولای شول د طالبانو پر وړاندې د نړیوالو ځواکونو لمرستې پرته وجنګیږي. ویسا د افغانستان د دفاع وزارت د چارواکو له خولې لیکلي د طالبانو سګني عملیات چې د خالد بن ولید نوم یې ورکړی وو او هدف یې د سیمو لاندې کول او د لوی لارو بندول و ناکام شول. ویساور سپانه وړاندې د نظامی چارو د کارپو عتیق الامرخیل څخه په نقل لیکلی امریکا دغه سرګندونې په افغانستان کې د خپلو غلطیو د پټولو او افغان ځواکونو ته د وسلو او تجهیزاتو د نه ورکولو لپاره کوي. سرنوشت ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې د امریکایي چارواکو څرګندونې راخیستې دي چې ویلي دي افغان ملي ځواکونو ته د لویدیځ لخوا د ورکړل شویو تخنیکي تجهیزاتو په ساتنه کې ستونزې لري او دغه نوې جوړه شوې اردو به ونه توانیږي چې د مخالفینو پر وړاندې پر دوامداره توګه جګړه وکړي. دا سرنوشت د سرمقالې په پای کې راغلي. افغانان په دې پوهیږي چې افغان ملي ځواکونه لوړ مورال لري او په هغو ځایونو کې چې بهرني ځواکونه ترې وتلي دي د دوی کړنې ښیي چې تر بهرنیو ځواکونه ډېر د امنیت په راوستلو او د سیمو په ساتلو کې د خلکو د زړونو په لاسته راوړلو کې بریالي دي. دا لیکوال پان افغانان پوهیږي چې له ستونزو سره سره له بهرنیو ځواکونو افغان ځواکونه ورته ډاډمن او په امنیت راوستلو کې ګټوار دي. انیس دولتي ورځپاڼې افغان امنیتي ځواکونه د هیواد ساتونکي دي تر سره لیک لاندې سرمقاله خپره کړې ده او په یو برخه کې راغلي دي. نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه امریکا که افغان ملي ځواکونه په ښه توګه او عصري وسایلو سنبال کړي نو دغه ځواکونه کولای شي چې په ښه توګه د خپل هیواد امنیت خوندي کړي. دا لیکوال په باور افغانان په دې باوري دي چې له افغان ملي ځواکونو پرته د افغانستان خاوره پردي نشي ساتلی.
د سهار لس بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې د نورو راپورونو او همداراز په پای کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو د ځانګړي اونیز پروګرام نیمه نړۍ له وړاندې کولو مخکې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته چې ناجیه سپه وړاندې کوي.
ولسمشر حمید کرزی د غزنی ولایت د ورستۍ بمی چاودنې د قربانیانو له کورنیو او عزیزانو غوښتي چې په راتلونکي مشورتي لویه جرګه کې ګډون وکړي. راپورونه وایي چې د خیبر درې په لویه لاره د علي مسجد په سیمه کې 12 تنه افغانان وروسته له هغې مړه شول چې دوی د سپرلی پر دریو موټرو له یو ټیلر څخه کنټینرونه راپریوتل. افغان ولسمشر حمید کرزی اړوند اورګانونو ته لارښوونه وکړه چې په بغمان کې د راتلونکي نوروز د جشن د لمانځنې لپاره د چمتووالي چارې چټکې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری منځنی ختیځ د افریقا شمال او اروپا ته د خپل یو لسورځني سفر په دوهم پړاو کې پولند ته رسیدلی. ټاکل شوی چې کیری به له پولندي مشرانو سره د اقتصادي همکارۍ د پیاوړي کولو په لارو چارو خبرې وکړي. ملګری ملتونه وایي چې د سوریې په سلو کې نږدې 30 وګړي اوس بشري مرستو ته اړتیا لري. او د عراق پارلمان لسونه یو بحثونه وروسته د انتخاباتو نوی قانون تصویب کړ او په دې توګه پر راتلونکي کال کې د انتخاباتو ترسره کېدو ته لاره خلاصه شوه.
زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي خو دولت تر اوسه دوی ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې. په همدې حال کې د فراه ولایتي چارواکي وایي چې ګلستان ولسوالۍ ته یې سږ کال د رغنیزو چارو د سمون لپاره $1,000,000 په نظر کې نیولي. احمد شاه فطرت راپور راکوي.
د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دوی په خبره د سمو لار د نشتون څخه نیولې بیا تر ښوونځي او کلینیک د نشتون پورې دا ټولې ستونزې دوی ځوروي. خلک وایي کله چې ناروغ ورته پیدا شي نو د لارې د خرابوالي له امله ځای کېږي. دوی د دولت څخه غواړي چې په دې برخه کې د جدي پاملرنه وکړي.
موږ سړک ته ضرورت لرو. زموږ مریضان په کورو کې مړي دي. د علاجي د ډاکټر نه لرو. سړک نه لرو. پایا د ټلیفون نه لرو.
پاش کیلومتر لار ده نن په یم غاس د شلو کیلومتر لار ته مشته پیه لاس لار وغځه پری ماټران په دی لار نسیت لای سکلا نسیرات لای مریضان نسیرات لای.
لبل خو د فراه ولایت والی محمد عمر شیرزاد چې تیرونه د فراه ولایت ګلستان ولسوالۍ ته سفر کړي او ژمنه وکړه چې د ولسوالۍ د خلکو ستونزو ته به جدي پام کوي. د فراه والی د ګلستان ولسوالۍ خلکو ته په خبرو کې وویل چې رښتیا هم دولت تر اوسه د ولسوالۍ ته پام نه دی کړی او اوس دولت ستاسو لپاره $1,000,000 په نظر کې نیولې ترڅو په ګلستان ولسوالۍ کې بیارغونه وشي. د فراه والی زیاته کړه چې په ګلستان ولسوالۍ کې ناامني هغه لوی ستونزه ده چې د بیارغونې مخه یې ډب کړي او خلک باید په دې برخه کې د دولت سره همکاري وکړي.
د ولایت طرفه د حکومت طرفه ډېر کوشش دی چې هغه څه چې
ولایات هغه څه چې حکومت په خپل توان او طاقت کې لري کومک به در سره کړي، پروژې به درته راوړي، د مکتب د سړک غم به مو خوري، د ډاکټر او د کلینیک غم به مو خوري، د امنیت غم به مو خوري. دا زموږ مسؤلیت دی، زموږ وظیفه ده.
د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ دغه ولایت د مرکز څخه کابو 200 کیلومتره واټن لري او په تیرو لسو کلونو کې دولت ورته خاصه پاملرنه نه ده کړې. په دغه ولسوالۍ کې ناامني پراخه ده او د نورو نیمګړتیاو تر څنګ ټول ښوونځي هم پکې تړلې دي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د پاکستان د مدني ټولنې ځینې استازي کابل ته رسیدلي چې له بېلابېلو ډلو سره وګوري. دوی تیره ورځ د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو له کمیسیون سره وکتل. په پاکستاني پلاوي کې شامل د پاکستان د مدني ټولنې یو شمېر غړي ټینګار کوي چې په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده او باید د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري زیاته شي. په دې اړه تفصیل د ناجیه ساپۍ په راپور کې واورئ.
د پاکستان د مدني ټولنې د سازمانونو شاوخوا لسو غړیو او د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون په غونډه کې په دواړو هیوادونو کې د سولې د ټینګښت او د سولې پر لارو چارو خبرې وشوې. د دوشنبه په ورځ له دې غونډې وروسته د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس عارف الله پختون وویل تر هغې چې پاکستان صادقانه همکاري ونه کړي نو په افغانستان کې د سولې ټینګېدل ممکن نه دی. ښاغلی پختون خبرلانو ته وویل چې په غونډه کې د پاکستان د مدني ټولنې غړي او ټینګار وکړ چې د پاکستان او افغانستان پارلمانونه باید په خپلو دولتونو فشار راوړي تر څو د سولې د راوستو او د تروریزم په منځ وړلو کې جدي هڅې وکړي.
د پاکستان د مدني ځوانانو راغلي او میټینګونه لرل. اصلي ټینګار په همدغه باندې وشول چې نور باید د افغانستان د پاکستان ځوانان یا پارلمانونه باید په خپلو دولتونو باندې فشار راوړي چې دغه اوسنۍ مشکل له منځه یوسي.
د سولې او امنیت د ټینګښت په اړه د پاکستان د مدني ټولنې یو شمېر غړي کابل ته په داسې حال کې سفر کوي چې په دې ورستیو کې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو اړیکې تر پخوا ښې شوې. له دې مخکې هم د افغانستان او پاکستان خبریالانو د مدني ټولنې فعالانو د یو بل هیوادونو ته سفرونه کړي. د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو له کمیسیون سره له غونډې وروسته د پاکستان د مدني ټولنې فعالانو هم ټینګار وکړ چې د سولې د ټینګښت لپاره باید د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري پراخه شي. ل دوی څخه یو تن اسمت الله خان وزیر په دې اړه وویل:
موږ د پاکستان نه د مینې د محبت پیغام راوړی دی. موږ به خامخا د یو بل سره په امن کې اوسېږو چې موږ پیس او ریکنسیلیشن چې کوم دا پروسس روان دی پاکستان سره هیلپ کوي شي، ځکه چې موږ په دې شي او پوهېدلو چې که تاسو ښه نه وئ نو موږ کلم نشو ښه کېدی، او که تاسو آباد وئ او په تاسو کې امن وي نو موږ به هم امني موږ به هم آباد یو.
په دې وروستیو کې له افغانستان سربیره د پاکستان په یو شمېر سیمو کې هم ناامنۍ، انتحاري حملې او چاودنې ډېرې شوې. له دې سره داسې ښکاري چې د پاکستان د مدني ټولنې له فعالانو او غیر حکومتي کړیو سره هم داسې فکر پیدا شوی چې باید له افغانستان سره د سولې او ثبات په برخه کې صادقانه همکاري وشي. ځینې کتونکي وایي چې د پاکستان ملکي حکومت هم همدې نتیجې ته رسیدلی، خو دوی لا هم د پاکستان د پوځي او استخباراتي کړیو په ارادو شک لري او وایي دوی خی د افغانستان په چارو کې لاسوهنې ته دوام ورکړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. قدر من اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو پر انټرنیټ هم کتلای شئ. د افغانستان او نړۍ روستی تحولات، تازه راپورونه، خبرونه، مرکه او تحلیلونه د ازادي راډیو پر انټرنیټ پانه ولولې او وایوري. د ازادي راډیو د انټرنیټ پانه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. په خوست او لوی پکتیا کې یو شمېر قومي نرخیان او مرکچیان وایي چې کله ناکله د قومي نرخ او رواج پرانا کې د حل شوو داوو او لانجو یو اړخ له شویو فیصلو څخه سرغړونه کوي او داوا بیرته نوي کیږي. دوی وړاندیز کوي چې د حکومت په چوکاټ کې د قومي فیصلو ثبت او رجستر ته ځانګړې اداره جوړه شي څو دا ډول ستونزې بیا په راتلونکي کې تکرار نشي. نجیب الله الوخیل په دې اړه د راپور برابر کړی.
د آزادۍ رادیو سره په خبرو کې یو شمېر قومي نرخیان او پردودیزو مسایلو په کسان وړاندیز کوي. د دا ډول فیصلو د ثبت او راجستر لپاره د ځانګړې اداره جوړه شي او یا د پخپله عدلي او قضایي ادارو کې دا کار وشي تر څو د اسنادو له مخې له فیصلو څخه سرغړوونکي د فیصلو پر تطبیق مجبوره شي. قومي نرخي او جرګمار حاجي حیدرګل منګل وایي د په قومي نرخ او رواج ډېرې دعوې لانجې او شخړې هوارې کړې دي، خو ستونزه دا ده چې ډېر کله داسې پېښ شي چې تر څه مودې وروسته د دعوې یو اړخ د فیصلې پریکړې څخه پورته شي او فیصله ماته کی، یا خپل غچ واخلي او یا هم بلې جرګې ته خپله ستونزه مخې ته کوي.
ستونزه همدغه دو چې تر هغو داسې پریکړې شوي دي جانب یې جګ شوی دی هغه نه ده منلی. کومه مسله د کومونو په منځ کې وي، کومه مسله د مدعي مدلې د دوو پاملونو تر منځ وي، د دوو پلرونو تر منځ وي، بیا داسې ستونزې موجودې وي چې په هغه وخت کې منلی وي او په اینده کې بیا نه وي منلی.
د ولایتي شورا استازي زهره جلال وایي چې په ډېری قومي او شخصي نښتو کې کونډې او یتیمان پاتې کیږي چې بیا ځینې د نفقې د پیدا کولو سرپرست نه لري. دا کار هم کونډو او تورسرو ته یوه دایمي ستونزه شي او هغه یتیم ماشومان هم بې تعلیمه او عقدمند رالوی شي چې بیا هغوی هم دا ډول دښمنۍ تر پایه پالي او په دې توګه دښمنۍ نسلونو ته پسې غځېږي.
موږ ته د سلګونو لانجې داسې معلومې دي چې دلته قومي شخړه منځته راځي، جنګونه منځته راځي. د دې لامل کیږي چې کونډې یتیمان پاتې کیږي. هغه کونډې بیا مثلا سرپرست و نه لري، هغوی دپاره نفقه دپاره څوک لاسرسی نشي کولی او هغوی داسې یوه نه اقدمن استریږي.
قمر خان کامران هم د تنوی په سیمه کې ډېر کله په جرګو مرکو دعوه او لانجو کې کینی. هغه هم وایي چې اوس مهال د قومونو دود او دستور په خپل ځای نه دی ولاړ.
نو اوس دغه دودونه د یوې ورځ نه بلې ته راکمیږي او څوک ورته احترام نه لري. د ټولو قومي سپینګیرو نه دا هیله لرم چې دوی د خپلې سیمې د دود او دستور لپاره کلک ملا وتړي او هغه پریکړې چې دوی کوي د هغوی په ملاتړ او د هغوی په ننګه د ټینګ ودرېږي.
د ټولنیزو چارو کارپو عزیز الله زلان په دې اند دی چې د خوست په سیمه کې مروج قوانین، نرخونه او نور یو هم په ټوله معنا د تطبیق وړ نه دي. هغه په ګډه د شرعي اصولو، دولتي قوانینو او قومي رواجونو په رڼا کې د مسلو د حل لپاره د یو مرکزیت د جوړېدو وړاندیز کوي.
زما وړاندیز دا دی که داسې یو مرکزیت رامنځته شي چې پاکې د شرعي اصول، دولتي قوانین، قومي رواجونه دا ټول ثابت وساتلی شي، په ګډه حل شي، زه فکر کوم چې دا به د مسلې حل وي.
د کتونکو لاندې که چیرې د جرګمارو او قومي نرخیانو لخوا شوي فیصلې د حکومت په قضایي او عدلي ادارو یا ورته بل نهاد کې ثبت او راجستر نشي او د حکومت لخوا د اجرایوي ضمانت پر یوې سمې لارې کار ونشي، ممکن د دعوو او لانجو څخه راپورته کیدونکي ټولنیزې ستونزې ډېرې شي او تر زیاته وخته د خلکو په منځ کې پاتې شي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د ملکی هوایی چلن خپلواکه اداره وی دوی ته د پروازونو او مسافرو خوندیتوب ډیر مهم دی او هڅه کوي چې هر تخنیکی ستونزه په لازم وخت کې اوره کړي. د دې ادارې مرستیال محمود شاه حبیبي وی د کابل په هوایی ډګر کې د ILS په نوم سیستم شاوخوا لس ورځې وړاندې خراب شوی و، خو دوی د جوړېدو لپاره له اړوندې کمیټې سره لا اړوندې کمپنۍ سره وبخي خبرې پیل کړې. کاغلی حبیبي ازادي رادیو ته وویل لدی سیستم څخه په بیړنیو حالاتو او په خراب هوا کې کار اخلي او دوی په کال کې دوه یا درې ځلې کار ترې اخلي او کاروي. ILS څه شی دی؟ په دې اړه د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې په تفصیل سره معلومات ترلاسه کړئ. تکراروم، ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org زموږ د انټرنیټ پاڼه پته ده. سبا چهارشنبه په تاجکستان کې د جمهوری ریاست انتخابات کیږي او تمه ده چې د دې هیواد اوسنی ولسمشر امام علي رحمان به په ډېرې اسانۍ دا انتخابات وګټي. د څو محدودو کاندیدانو په ډله کې چې د رحمان په وړاندې درېدلي د اپوزیسیون څیره نه لیدل کیږي او ټول په خپلو کمپاینونو کې د رحمان د پالیسیو ستاینه کوي. رحمان په داسې یو هیواد کې د بلې اوه کلنې دولې لپاره خپلواک غځوي چې له اقتصادي پلوه د منځنۍ آسیا تر ټولو بېوزلی هیواد ګڼل کیږي او وګړي یې د انرژۍ او بیکارۍ له سختو ستونزو سره لاس گریواندی. نوریاس نوری پده اره نور تفصیل لری.
د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان چې لڅ باندې دولس زیره هيسه واک پلاس کړی د شوروي اتحاد لنډې دوه په دې هواد کې د کورنۍ جګړې ورسته یو ډول ثبات رامنځته کړي، خو نو موړې په هواد کې د بیوزلۍ او د انرژي د نیمګړتیا د ستونزو په حواله کې پاتې راغلي دي. تمه ده چې یو شپېته کلن رحمان به د چهارشنبې د ورځې انتخابات وګټي او د یوې بلې اووه کلنې دورې لپاره به په قدرت کې پاتې شي. له مخالفینو څخه چا ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د جمهوري ریاست لپاره ځانونه کاندید کړي، خو پنځه تنه چې د رحمان په وړاندې درېدلي په خپلو کمپاینونو کې د هغه د پالیسیو ملاتړ کوي. تاجکستان د منځنۍ آسیا تر ټولو بېوزله هیواد دی چې وګړي د اقتصادي او انرژۍ له ستونزو سره مخامخ دي. اکثره تاجکان د ژمي په ساړه موسم کې د ورځې ساعتونه ساعتونه له برېښنا څخه بې برخې دي، خو له دې سره سره رحمان چې هر چیرې ځي خلک توت هرکلی کوي او هغه ته د عالي جناب خطاب کوي. د هغو اسنادو له مخې چې ویکیلیکس په 2010 میلادي کال کې خپاره کړي، په تاجکستان کې له جمهور رئیس نه نیولې په سړکونو کې پولیس ټول په فساد کې غرق دي. رحمان په 1992 کال کې د 15 کلنې کورنۍ جګړې په پیل کې قدرت ته ورسید. په دې وخت کې د امنیتي دلایلو له امله د هغو کسانو شمیر زیات نه و چې غوښتلې دغې څوکۍ ته ځانونه ورسوي. رحمان د تاجکستان د عالي شورا د ریاست مقام ته په رسېدو سره د سولې او یووالي ژمنه وکړه، خو کورنۍ جګړه په موسکو کې د سولې د موافقې په لاسلیک کېدو سره پای ته ورسېده. رحمان چې یو سیکولر مشر ګڼل کیږي، قدرت ته رسیدو وروسته د اسلامي مخالف وسلوالو ځپلو ته دوام ورکړ، خو له دې سره سره تر اوسه پورې په دې هیواد کې امنیتي ستونزې شته چې وروستۍ بیلګې د 2010 میلادي کال پیښه ده چې د دې هیواد په غرنۍ سیمه بدخشان کې د امنیتي ځواکونو یو شمېر کسانو وژل شول. رحمان په 2001 میلادي کال کې د روسي ژبې د دود د کمولو لپاره یو جدي اقدام وکړ او د خپل تخلص له وروستۍ برخې د اوف کلمه لرې کړه او له رحمانوف څخه رحمان ته بدل کړ. د روسي ژبې درجه هم په 2009 میلادي کال کې په تاجکستان کې ټیټه شوه. تاجکستان د دې په ځای د سیمې له نورو سترو قدرتونو چین او ایران سره اړیکو ته پراختیا ورکړه. په تیره له ایران سره چې تاجکستان ګډه ژبه او فرهنګي اړیکې لري، تاجکستان د غرض له امریکا سره هم امنیتي اړیکې پراخې کړې چې دا مسله په اوس وخت کې چې امریکا له افغانستان نه د 2014 میلادي کال تر پایه وتلو ته تیاری نیسي ډیره مهمه ده.
له دې راپور سره قدرمنو اوریدونکو د دې خبرونې وروستۍ برخې ته راورسیدو. په پاتې برخه کې د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو 19 پروګرام نیمه نړۍ وړاندې کیږي.
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې لینا شریفي.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلام. یو شمېر افغاني ښځې په ښار بازار کې د ځینو نارینه ول ځورونو او مزاحمتونو شکایت کوي.
موږ بيخي اځه وتاي نه سه اصلن موټران دريږي الکان لې خبرې درته کوي شپلا کونه ماته بيخي تجربه ورده چې ولې د خلک د سکرونو ولې کوي ولې یو جلی نه پرېږدي چې هغه آزاد خپل ژوند وکي او ځای ولاړ شي.
په دې خبرونه کې په دې خبرې کو چې ولې یو شمېر نارینه په ناوړه خبرو او کړنو خځې ځوروي، دغه ځورونو خځې له کوم ستونزو سره مخ کړي دي او حل لاره څه ده. دا خبرونه زه لینا شریفي وړاندې کوم. لازادې رادیو سره اوسئ. دا وټ د لارز ما هم ده ځورونه بس کړی. دا هغه شوار وو چې تیرونه یو شمېر خزونجونو په یو لاریون کې لځان سره لیکدو او په خور بازار او ټولنه کې د خزو د لفظي او فزیکی ځورونو د بندولو غوښتنه کوله. که څه هم نن سبا په افغاني ټولنه کې په تعلیمي او کاري برخه کې د خزو حضور د پخوا په پرتله زیات شوی، خو اوس هم ګڼې ستونزې د دوی تر مخ پرتې دي. له دغو ستونزو څخه یوه په ښار بازار روان کارځای او تحصیلي چاپیریال کې د ځینو نارینه وو لخوا د خزو ځورونه ده. یو شمېر ښځې شکایت کوي چې په ښار بازار کې ښځې له ناسمو کتو نیولې تر بدو خبرو کنځلو او ان فزیکي برخوردونو ځورول کیږي. د دغو ښځو خبرو ته غوږ شئ.
هر به یک خانم چی خورد باشه یا
یه وقت زکه وره وی که زره که چادری پسر وی کنوی او که سینگار کرده وی که نوی کرده دیزین و ناری ناول خواهد زبرول کیگی. مثلا موتر تا ولاریو چو شخصی موتر برک کوی او ده ورخاتو ستونه کوی. یا کلا چه ناری نا ده لسانگ تیریگی یه خبر وکری ده وز آن ورو الکانو همزده کری او کلا چه لسانگ تیره شه یه ناور خبر وکری چه دیره تری پازا بیگو.
زه دو نیم کلنه هم وخت چې پاکستان کې وم، یعنی ګرد عمر مې د دې اوس د ولس کالم چې نوی رالم د شپاله کاله چې موږ لته وم، زه بیخي آزاد تلای سم مکتب ته مثلا یو تفریح ځای ته یا د باندې دکانو ته د ځای ته هیڅ آزار مې د چا سره نه ولیدلې. اما دلته چې دا یو کال راغلی موږ بیخي هیڅ ځای وتای نه سو، اصلا کوم ځای ولاړ سو، هلته موټران دریږي، الوکانې لای خبرې درته کوي، شپلاکونه. ماته بیخي تجربه ور ده چې ولې دا
د نارینه ځورونه خو ډیره زیاته ده، څه په بازار کې، څه په رستورانت کې او څه په پوهنتون کې. دوی خپله خبره کوي. دا څو دقیقې مخکې موږ روانې وو، څو هلکانو یو بل ته وویل چې خوښه کړه په دوی کې وه. کله خو بیخي بدې خبرې کوي، خپل غوږونه کڼوو نو څه ورسره وایو.
افغانی ټولنه اسلامي او دودیزه ټولنه ده چې په دوړو کې ښځو ته په درنوي ټینګار شوی، خو پوښتنه دا ده چې بیا هم ولې ښځې ځورول کیږي. یو شمېر کسان د دې علت دا بولي چې تر اوسه هم افغانان په ذهني ډول په ټولنه کې د ښځو حضور ته نه دي چمتو. له بله پلوه د کابل اوسیدونکی اجمل د ودونو زیات لګښتونه چې د ځوانانو د پر وخت واده مخنیوی کوي د دغو ځورونو علت ګڼي.
یو علت چې زه اساساً په دې ګورم هغه دا ده چې د افغانستان ځوانان چې کله یعنې ځوانان کېږي، دوی په افغان ټولنه کې بدبختانه چې ودونه په ډېر یو جګ اقتصادي توان ورته په کار دی. نو په همدې خاطر باندې کېدی شي چې یو تی د ځوانان متاسفانه وایم چې د دغې غریزې د اشباه په خاطر باندې دغسې ځورونو او دغسې یو حالت تزرخه کړي. دا خبره مې په دې خاطر ده چې که یو ځوان په افغانستان کې غواړي چې واده وکړي، کم تر کمه دی باید 100,000 افغانۍ مصرف کړي، او دا هغه یو لوړ مصرف دی چې یو افغان دغه توان نه یا دغه حالت نه ځان وباسي. نو بران دغه دا نور لارې چې نامشروع لارې دي، په لې او بل اخره ټولنې ته جنجال پیښوي.
ناپوهي او بې تعلیمي هم یو هغه عامل ګڼل کیږي چې ښځې له عمله ځورول کیږي، خو ځینې وخت ان لوستي خلک هم د دغو ځورونو سبب کیږي. اجمل د کورنیو ناسالمه روزنه د دغه سي ځورونو یو بل عامل ګڼي.
دا د یو پلار او مور وظیفه ده چې خپل اولاد څنګه وروزي او دا ورزکی ورته سي د خپل کور کې او د کور نه بهر په کوڅه کې او په خار کې د خپل امنوا سره څنګه برخورد وکړي، کله یې نارینه دی او کله یې ښځینه دی. متاسفانه چې اوس تر ډیره بریده پلرونه او مورګار هم د خبرت نه متوجي کیږي چې خپل اولادونه د خبرې ته متوجي کیږي. تاسو کله بیرون زی یو انجنونو سره یا د یو خیس سره یا د یو نارینه سره یو سپینګیر سره مخامخ کې تاسو باید څه وکړي؟ یو او بل دا چې په کورنۍ محیط کې باید پلار د خپل اولاد نه کاغه انجلې او کاله کې صدیر ساته تر معلومات ولري چې دا زوی د څه تقسیم اوقات لري، څه کار کوي.
یو شمیر نور کسان په تیر نارینه بیا د دغو ځورونو پړه خپل په خزو اچوي، وایي چې دوی د لکور نه راوځي چې ونه ځورول شي.
بې باکه ازادي خزه تور کول کیږي، به ځای باید وایي د ضرورت کچیر ونه لري، باید خپل خزه په برو پیزاس په کور کې ناشې نو ډیره بخای ورته ډیر ځوان ته باندې خبره د ځوان لخلینه وځي د خزو لپاره.
ځینې نور کسان بیا د خزو به حجابي یا بد حجابي د ځورونو لامل ګني.
دا خزو هم شته باید اسلامي حجاب خپل رعایت کې تنگ پتلونونو د شیان هغه نه کې په حجاب وګرځول شي، دا اسلامي مملکت ده.
زنه پیغله دی هغه کومه بڼه چې دا بیرون دوی تګ راته کوي، دا سه جلب توجه کوي چې خلک په پرزه وایي. هر څوک باید خپل ځان یو حد او مرز ولري.
لکه څنګه مو چې واورېدل، ځینې وویل چې د کامل حجاب نه مراتولو دغه ځورونې زیاتې کړي دي. خو د کابل د خوشحال خان مېنې یو سپین سرې اوسېدونکي وایي چې چادرې یې په سر وي، خو بیا هم نارینه ورته مزاحمت کوي. دا چې د درملنې لپاره ډاکټر ته راغلې وه او د همدې ځورونو له امله په جنګ اوښتې وایي.
مونږ راغلي وو ډاکټر ته، مې سینه شپ خانې ته
اخوا مې نه بده سوې وسړي سره مې جنګ وکړم، د ته چې تا وړاندې
ما څه نه شرمې کې پردي سیاست سره ته ګوري. حکومت نشته، عسكر نشته، چې ته دا سره ته دا څه کې چې ته دلته وړاندې دي خو مې نه کې چې نه نیولې وای لا چې ورته کړی یو دا کراچي ورکه سوي وای دې سره کو نه یو دا د تعلیم.
بل سپین سر میرمن هم وای چې زه د انې په ځایم، خود نارینه ول خبرو او ناسمو کړنو نه يم بچ.
جای که میرم مثلا دمی شهر بازار
چیری چی زم شهر بازار تا چکری که می زن شد تاو کری وی زی سپین سر شد زیم ده دیرو ده انا پا زیم. خب یا هم خبری آورم پرون یو چیری تلم کلا چلا سرک تیری دو نو موتروان را رخ کر اید چاقه که یو دلی خاوری مو پسر سا تیری سی دانو انسانیتی چی به میشه شد تا دا سوایی؟
باید گفتن نشه
په ټولنه کې له ښځو سره دغسې غیر محترمانه برخوردونه او ځورونې سره له دې چې کورنۍ شخړې رامنځته کوي ډېر ځله د کورنیو لخوا له درس او کار کولو منع کیږي. له بله پلوه ورو ورو د دوی په خپل نفس اعتماد راکمیږي، تل ویره ورسره وي او ان پخپله هم په ټولنه کې له حضور او ان تعلیم نظر توري کیږي. د افغان ښځو د شبکې غړي شفیقه اخلاص په دې اړه وایي:
موږ به تیر شو له دې حقوقو نه چې کوم حقوق قوانینو کې ښځې ته بیان شوي، حتی حد نشو کولی چې هغه حقوق چې په قرآن کې ورته ورکړل شوي دي د هغو نه استفاده وکړي. یعنې علم که موږ په قوانینو کې ویل شي، له هغه نه مخکې د موږ محمد صلی الله علیه وسلم ورته ویلي دي چې علم زده کړه پر مسلمان ښځه وي که نر وي فرض ده. درجه کې دا تاوتریخوالی په ټولنه کې وي، ښځه نشي کولی چې له هغه علم نه برخمنه شي. او هغه علم نور علم پرېږدل، موږ له قرآن نه ویلو نه چې مهمه ده چې یو ښځه قرآني اسلامي معلومات چې کوي، مهمه ده چې هغه له کوره ووځي یا مسجد ته لاړ شي یا مدرسې ته. لیکن کله چې دا تاوتریخوالی په ټولنه کې نشي کولی چې هغه له اولي علم نه چې د اسلام ده او د لمونځ او د قرآن زده کول د هغه نه محروم کیږي، کله چې له هغه نه محروم شي نو حتما له درسه محروم کیږي، له کار نه محروم کیږي، له تفریح نه محروم کیږي او نور فرصتونه چې ورته ټولنې ورکړي دي، زموږ قوانین ورکړي دي، له هغه نه خو بېله محرومه ده.
په نورو ټولنو کې د درس ټولنیزو ستونزو د حل لپاره خپل خلک یعنی ښځې او نارینه په انفرادي ډول غبرګون ښیي او د له منځه وړلو هڅه یې کوي. خو په افغانستان کې تر اوسه خلکو د دغې ستونزې د حل لپاره چې کیدای شي خپلې خویندې میندې هم ترې وځورېږي لازم فکر نه دی کړی او دا د امنیتي ځواکونو او دولت دنده بولي. د کورنیو چارو وزارت د ویند مرستیال نجیب الله دانش به واورو چې دوی د داسې ځورونو د مخنیوي لپاره څه کوي.
وزارت امور داخله برای
چې د کورنیو چارو وزارت هغه کوڅه ډب ځوانان چې خزي زوري وخت په وخت راټول کړي، موږ په ځینو ساحو کې ورځنۍ سیارې غزمې لرو چې دغه ډول کسان څاري، په لسګونه ځلې مو راټول کړي او توصیه مو ورته کړي. خو که کورنۍ له مشخصو کسانو شکایت لري کولی شي پولیسو ته شکایت وکړي، هغه وخت بیا موږ دغه کسان نیسو عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کوو.
و مو غوښتل چې په ښار بازار کې د ښځو د ځورونې مسأله له رواني اړخه هم وڅېړو. افغان روانشناس شرف الدین عظیمی وایي چې تر اوسه په افغاني ټولنه کې ښځو ته د یو برابر انسان په سترګه نه کتل کیږي، بلکې یوازې جنسي برخورد ورسره کیږي. له بلې خوا د رسنیو نامناسبې خپرونې او پټې عقدې د دې سبب کیږي چې نه یوازې زلمیان بلکې پاخه ان زاړه نارینه هم ښځې وځوروي.
ما خپل لیدلی دي مثلا ښه غټه لونګۍ هم تړلي، ګیرې هم یاد په اصلاح سره کړي یا توري، او ډېرې ښې تسبیح هم ترخ 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 تسبیح هم اړي. له دې نه که پوښتنه وسي، اول کیدای شي د ده واده اجباري واوسي. دغه جلۍ او دغه ښځه چې دی په ښار کې ویني، د ده ښځه په کور کې دغسې نه ده. په ډېرو زړو جامو کې، په ډېره خواره څېره، د ژوند یا د په اصلاح د مېرمنې او د خاوند د اړیکو نه مهارت نه زده کړه، دغه د دې باعث کیږي چې دی باوس ښځه لري، اولادونه لري، حتی انګور لري، لمسیان لري، دی بیا هم کله چې بهر راوځي. یعنی منظور دا نه ده چې چا واده کړی که چا نه ده کړی، هیلې او غوښتنې نه دي ارضا سوي. هغه څه چې ما ته باید ورسېږي هغه نه دي رسېدلي. هېڅ اجباري واده، هېڅ په کم سن کې واده، کورنۍ ژوند، عاطفي اړتیاوې، جنسي اړتیاوې، ټولنیزې اړتیاوې، ذهني اړتیاوې نه سي پوره کولی. کله چې پوره نه کړی دی راوځي، که مسیان هم ولري انحراف کوي.
له بله پلوه ځینې کسان په یوه رواني ناروغۍ یعنی سادیزم اخته وي چې د نورو له ځورولو خوند اخلي. خو پوښتنه دا ده چې څنګه دغه ناوړه چلند ورو ورو راکم شي او ښځې له دغې ناخوالې وژغورل شي. عظیمي د دغې ستونزې د بنیادي حل لار ټولو افغانانو ته د ښوونې او روزنې د زمینې په برابرولو کې ګوري.
دا خلق باید پوها پیدا کی که افغانان غواړي چې مشکل حل سي، نو مکتب ته مخه کی. د ټول ستونزو د ټول ربړو یوه ریشه چې هغه امامیش لیدل کیږي، هغه همدغه د ناپوهۍ مسله ده، د بېسوادۍ مسله ده. خلق باید سواد پیدا کی، خلق باید خپل دیني ارزښتونه پلي کی. عامه پوهاوی باید خلکو ته ورکړل سي. موږ کېدای سي امنیتي یو کلي ته ونه رسوو، کېدای سي برق یو کلي ته ونه رسوو، خو موږ د راډیو موج یو چیرته یو کلي ته رسوای سو. یعنی په راډیوګانو کې، حتی په ځینو تلویزیونو کې چې انټرنیټ ریوجه پر رسیږي، له دې لارې باید دولت او دغه د ښځو یا په اصطلاح د بشري حقوقو یا نړیوال سازمان، دوی باید هڅه وکړي چې دغو لارو نه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي او خلکو ته ووایي سي که دغه مسایل کیږي ستونزې پیدا کیږي. یعنی دا د یوه خود یوې خور ته یوې ورور ته دا ستونزې پیدا کوي، دا جنجالونه پیدا کوي، دا په کورنۍ کې ستونزې پیدا کوي، د افغانستان ډېری ناموسي مرګونه له همدغه نه پیدا کیږي. او که احیانا د ما په اصطلاح د ما په ټلیفون یا د ما په یوه پرزه یا د ما په یوه ازار یوه نجلۍ مري، زه فکر نه کوم چې په ټولو عمر کې بزل دی دی وجدان له دی عذاب نه خلاص ما او زه مستقیم به دی قتل کې شریک ما دا ګناه ده یعنی له دیني اړخم به دی مسله توجود
خغله یزمی په افغانی دودیزه ټولنه کې د افراطی آرایشونو او نامناسب جامو لاغوستو مخنیوي هم یو حل لار ګڼي زیاتې بچې په یو شمېر حالاتو کې د داسې ځورونو په وړاندې د چوپ پاتې کېدو پر ځای د خپل ښځو اعتراض کول او له ځانه دفاع هم کولای شي چې داسې نارینه وو ته ډېر ښه سبق وي چې بیا د بلې ښځې د ځورولو جرأت ونه کړي خغل ازمی وایي چې د اساسي حل لپاره لکه څنګه چې په نور نړۍ کې قوانین شته او تر دې مهمه ده چې عملي کیږي باید په افغانستان کې هم قوانین رامنځته شي او کوي عملي شي
په جاپان کې کته یو خزې د ضرر کې لشپګو میاسو تر وکړو پرې باندې کېږي د کابل الک په دینه پیږي د خوست الک کې د ننګرهار الک کې د بدخشان الک په دینه پیږي چې کزه خزه و هم کزه خزې د ضرر کوم څوب کې لیسر سره وسی په نور نړۍ کې قوانين دي اول ستا تسویب دي توشي دي بیا تطبیق کېږي دلته که اول خو بنې کوي بیا تطبیق کېږي نه او که تطبیق نسی بیا دغه مسائل پیدا کېږي که ولک په دې پوسی چې زه کې ویجلې د ضرر کوم هغه شکایت وکړي چې کېږي شپګ میاسو باندې سم په ځوان کې مالکه دا کار وکړي پلار به مونږ
درنو اوریدونکو د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وه که خبرونه ته لیکونه راستوي نو زموږ د پوسټ باکس مې ری ته دی په کابل کې څوارلس یو بیا په خوست او کندوز کې یو په جلال آباد کې څلور نور نو تر بلې خبرونه اجازه غواړم خوشاله دی وي
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com